اسکوب زین ولایت تیر کال په پای کې دی او تو غندوی په ذریعہ فضا ته استول شوی او له دوبی رئیس کهکشان څاري فضایي ساينس پوهان هله مند چې هغه تصویر یا نور معلومات چې دوی د ویب تلسکوپ په مرسته ترلاسه کوي هغه بل دوی سره مرسته وکړي چې په دې پوه شي کله په کهکشان کې لومړني ستوري را پیدا شوی او کهکشان څه کم 14 میلیارډ کال پخوا په څه ډول رامنځته شوی دی. ویب تلسکوپ لزمکې 1,600,000 کیلومتر لری موقعیت لري.
د کابل په وخت څلور نیمه بجې شوې. په خبرونه دوی منیمه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی و. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز مفشو شوی و، خو دغه معافیت تیره جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لاسرسنی شوي نه دي. تر دې وړاندې ویل شوي و چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خلونه نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغې درې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 340 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې درې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل، کندهار لوی لار هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونه مسافر په لاره کې بند پاتې شوي وو. له دې سره جوخت تېره شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي وو. د افغانستان بانک کومه خرید څنګه د پاسپورت ریاست بنګړ کې پرانیستل شوه. د پاسپورت ریاست چرواکی وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیا او برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. چرواکی د غرزوی چې د مراجعینو د نوبت مراتولو په هدف به د نمرو اخیستو اتومات ماشین هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدامات داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په پرتله زیاته شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو د پخواني صدر اعظم عمران خان په ترهګري تورن کړی دی. دغه اقدام خایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پسې زیات کړي. د تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له روستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبرې د ده یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی دی محاکمې ته راکاږي. او اوکراین وای روسیا د ژپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکی او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له منځلو سره هم بهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالي دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو او د اوکراین پر څو خارونو چې د ژاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه څلور کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان کورنۍ د خپل لونو د واده پر وخت پرته له دې چې له هغو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ په اړه معلومات ولري، خپل لونه د دوی له رضایت او مشورې پرته ودوي. خو ډېر ځله لیدل شوي چې دا کار یې د لونو په راتلونکي کې ډېرې ستونزې جوړوي، آن تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي. خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي؟
دا مشته د نیکونو او د وخت څخه یو دود را پاته دی چې دی دوه ته موږ ښه دود نسو ویلی. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دوی حق اخیستل سوی دی.
خودلی چې ډیرای وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوريږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښي ته نه ګوري. په دې اکله د یوې داسې مور کیسه ورو چې 14 کلن لورې د هغې له خوښۍ پرته 50 کلن سړي ته ورکړې وه. د دې په وینا همدا وجه وه چې وروسته بیا له ډېر بد برخلیک سره مخ شوه.
دکتر خبر نداره، ای بیاور دیگه صدا کرد گفت بزبی بی ترا به احمدگل داد، گفت ما قبول ندارم. ای گریان کرد، ما دوزان کفتم چیزی که نصیبی گفت باز بازی نداره.
جلی خبر نوه روری ورغه کرل چی بزبی بی تای احمدگل تور کری، ویلیز ما قبول ندی. پجراشو زورت غصه شوم، ورت می ویل چه دی چی نصیب دی. هماغه وخت را ته ویل چې ښه دی، نصیب ته به زه اور واچوم. موږ سودا پسې تلو، بیا یې هم را غکړل چې سودا م راوړئ، زه دا سړی نه کوم. بیا ورباندې قهر شوم، نوره غلې شوه، هېڅ یې هم ونه ویل. په دې کې څو ورځې تېرې شوې. بله ورځ مې زه د بلې لور کره تللی وم چې راغلم، دا په کور کې نه وه. پوښتنه مې وکړه، ورپسې وګرځېدلو. له ډېرو سرګردانیو وروسته مې د مېړه د یو ملګري په کور کې پیدا کړه. کله مې چې ولیدله، هلته یې هم راته ویل چې زه دا کوژده نه منم. نامزاد مې هم وروسته هغه ته یې هم وویل چې نور مراځه، زه تا نه غواړم، تا ته وګوره او ما ته ګوره. بله ورځ چې ورغلم، بیا یې جلۍ راونه ښودله. دې مور زیاته کړه چې څو ځله یې د مېړه د ملګري کور ته چې لورې پکې وه، د هغې د لیدلو لپاره ورغله، خو لورې نه غوښتل چې ورسره وګوري. د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د دې لامل شوې چې د خپلې لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پرېکړه وکړي. خو داسې هم بیا پېښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښېمانه شوې ده. د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په هکله وایي:
گپ مادر پدر خدا قبول نکردم، پدر مادر من
د مور پلار خبره می ونه منله، خو اوس ډیره پښیمانه. د خسر په کور کې له میړه نه مینیولې تر ټولو یو هم سم چلند نه راسره کوي. وای تا زموږ زوی په زور کړی، زموږ او د دوی کورنۍ ځمکه او آسمان فرق کوي. که ډوډۍ پیدا کوم کالی نه وي، که کالی پیدا شي بیا په نس وګیم. دا هم خیر تیریږي، خو ستونزه دا ده چې په دې کور کې د هیچ چا هم نه خوښیږم. حق و ناحق بهانه راته غواړي او جنجال راسره کوي. اوس بیرته د پلار کور ته هم نشم تلی، پښیمانه یم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاده محموده تقوا وایي چې په افغانستان کې یو شمیر خلکو ته د اولاد له ژوند څخه هم د دوی دود او دستور لومړیتوب لري. که لور څومره هم سخته تیروي، دوی د ګزارې او ګذشت سپارښتنه ورته کوي. نوموړی به راته وایي چې ولې په ځینو کورنیو کې ځوانانو ته د واده پر وخت د انتخاب حق نه ورکول کیږي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یوې ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل یې همدغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوره یوه کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي، او بل لوره هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي یا هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي، هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسی چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې لخصو سره اندغه چلان روان دی، یعنی د نور حقونو ترڅنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخستل شوی دی. دا ازادي خو ډیره لری خبره ده چې یو انجلۍ خپل انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د انجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی دغه مراکه او دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوي باته یې په غاړه لري، په هغوی کې د پوهې او د علم یک کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړي دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغو ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګاډ ژوند په اړه فکر کړی وي بیا چې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي وي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد بې کړي او مثبت تړون بې کړي او هغه بزغمی. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق کړي مخ کیږي نو د هغه تحمل به ډیر زیات سخت وي. نو همغه د زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي نو مشکلات لمغه پیل څخه ورسره مل او بل اخر په لویه ټولنه تمام وي. د چ مونږ نن څلوېشت کاله پر لپسې په جګړه کې ښکېل یو بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې ښکېل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغه څلوېښت کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه زور مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې که چیرې د ځوانانو خبرې نه اورېدل کیږي او په جبري ډول داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپله یې هم نه غواړي، له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي. بیا دې نو له هغو نه د خوښ ژوند تمه نه کیږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافی له نورو خبرو سره.
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. د کورنیو دنده دا ده چې اوله په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري. او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
ډاکټر صفی زیاته کړه کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډیر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي، له شخړو ډک ژوند به ولري او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي.
Thank you.
ځوانانو. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي د له منځه وړلو په هیله دا خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224601. تربیه او بلې خپرونې ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولی او په کوم مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پو. مس پاسه په پیل کې خو تاسو ته راغلاست یم. اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خډیره مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي، د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر 12 آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړ کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
همس مسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څه راغلي؟
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قران شریف په آیاتونو باندې ثابت ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی محاسبه کیږي، یو کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه موارد نه برخمن دي. او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګ د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګ د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام په 1993 ماده کې تعریف کړی دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي، نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي، او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي. ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت ګونګوسی، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو پاندې اساس باندې بیا د جنو لپاره هم موارد مشخص دي، هغه کوم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د جنو لپاره هم دي، د خزینه لپاره هیڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وسي معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وسي هغه محرومیږي، او یو دلیل یې دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مرشي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي، او له بلې خوانه دا په فرهنګي لحاظه باندې د یو غلط دود د افغانستان په سطحه باندې، ځکه چې که یو لور حق غواړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده موردی هم دا ده د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي مواردی هم شته دي. نو عمده مواردی هم دغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د اندغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډې پروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، په خوشنۍ سره باید وویل شي چې دې لپاره چې افغاني ټولنه یا سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي، نه یعنی یوازې حق د میراث نه ده، بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي، او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثر مواردو کې محرومه دي، او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بیسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه وسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې د دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي، نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هېڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې پخپله دا ورته زمینه درته مساعده کی. بیا خو د حق غوښتنه پخپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید د غنجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به بحث د میراث د قضیه محکمې ته راځي، نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیزه موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې دا امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مسباسب، په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په اړه.
دا یو ډېر مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولی دوی محروم دي یا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا ورونه ورته نه ورکوي. یا د ټولن د سی یو فضا حاکمه شوی چې نی ورکی دا خپل واستون زده چې دا ستون زده په هواي په واسطه باندې او دا دغه موارد پر اساس چې انجونی باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمی شوراګانې چې دي مشران چې دي له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته محاکمو ته د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې. او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت نو. د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. نو دا یو مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مسباسب. درنو اوریدونکو، تاسې د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د نجونو د میراث د حق په تړه واورېدې. دا وده د ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لاس سپارو. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.
چگلے گلے یار حبیب